کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته موزه فريده سيال نه محمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کې مجله با په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د مدني فعال او د قلم لار د ټولنی مشر متي الله بيساده نیول پاره وای بيساد زینو مشکوک فعالیتونو په خطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل بيساد زینې ناستي طالب حکومت ته اطلاع ورکول او پرته تر سره کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال متي الله بيساد د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو. د بيساد کورنۍ غړي وای د کورنۍ څور نور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوې دي. د انجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزی نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې چې د انجونو پر مخ خونځي تړلې د هغې په خبره د پوهې اصلان هم نیسي. یوسفزی له طالبانو غوښتي دي چې ویسا او ټول هغه کسان دي خوشی کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرن ډیکر بیا ویلي دي ټول هغه کسان چې طالبانو توقف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان با د شانکای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننې غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دغه غونډه کې چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې جوړیږي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې به وکړي. که څه هم نه د سرګند چې په دې غونډه کې با په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کوم مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګری ګوښتند ښنه لري. خو پر افغانستان واکمن طالبان ویلي چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړی چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګوښ متوجي کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکو غړی دی. دا پرتګال چارواکو نن ویل چې هیڅ نخې نه دی موندل شوی چې په پلازمینه لوزبون کې د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د دوو خزو وژنه دی یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پلاتون کو نه د موندل شوی توقيف شوی تورن کس چې دغه حمله د چړې په ذریعه تر سره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سشنبې پورز ویل چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څیړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لویس کارنیرو ویلی چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناغښتون کې د پناغښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړی حالت کې و ځکه خپل میرمنې پرتګال ته له رسیدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې له لاسه ورکړی وه او په یوازې سره د 9 او 4 کلنو په عمر د 3 ماشومانو پالنه ورترغاړې وه. پاکستان اعلان کړی دی چې په روانونه کې د متحده ایالاتونو په نوښ د دیموکراسي په نوم اثر مشتیزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چننه او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیموونکو مننه کړې ده. ویلي دي چې پاکستان به د دیموکراسي د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې امریکا او د غونډي له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. او راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه نمړی ته پچون کې شو. د کرکټ نړیوال شورا د شلوريزو سیالي وو د ته پچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندي کې دری افغان لوبغاړو پرمختګونه کړی دي. په دې درجه بندي کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجيب الرحمن اتم مقام نیولای دي. روسل هغه چې افغانستان د دری شلوريزو سیالي په ترڅ کې پاکستان ته ماتي ورکړه. د کرکټ نړیوال شورا د شلو او ریزو لوبه په درجه بندی کې هم بدلون راغی. د شلو ریزو سیالیو د توپهونکو په درجه بندی کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکخ افغان توپهونکو رحمان الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطلب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ویلي چې د مدني فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متي الله بيساده د نیولو په اړه دا دی چې هغه ځینی مشکوک فعالیتونه تر سره کول او د دې په خاطر باندې نیول شوې دي. په همدې حال کې د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزي بیا دغه خبرو ته خبرګون خولې دي او په ټویټر لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې چې د نجونو پر مخ خونځي تړل شوې دي، د هغه په خبره د پوهې اطلان هم نسی. وړاندې په مجلې کې په دې اړه د ماتیولا ویسا د ورور سره هم خبرې وکړو چې هغه د دغه مشکوک کړنو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه کابل کې د بوټانو ګنډونکو ټولنه وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بوټانو د ګنډلو 300 فابریکې تړل شوې دي.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي، چې یعنی سرپایي اصلاً بخي تولید نه لرو. فعلاً بوټان او چاپل بوټ ډیر کم تولید لري.
پانریواله مسلې کې بیا اوکراین ته ورشو چې د اوکراین پوز وای په ختیس کې پر بخمود خار د روسي سرتیرو بریدونه شنت کړی دي. همدارنګه لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل، راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه نومړی ته پچون کې شوې دي. د سپورتي خبريال نه په دې اړه نور جزئیات هم وورو. ساسي ملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسات نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. ویسات لري ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو. حسیب تلاش سره پسلو کې مل شوې تلاش صاحب ستړي مشي په خیر اغلي کته سره ته دغه نړیوالو او کور دننه غبرګونونه په اړه وایي چې په دې اړه نړیوالو سویلي او هغه چې په افغانستان کې دننه دي په دې اړه سویلي دي.
سلامونه. د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د نیول کېدو په اړه د برګرونو په دوام د افغان میرمن نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د نوموړي او د رسول پارسي په نوم د زده کړو د یو بل فعال د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. رینا میری که څه هم په دې اړه چې رسول پارسي کله څنګه نیول شوی په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په خپل ټویټر لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ پیاوړی جرم نوی بلکې د هغوی د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقوقو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د شارپینټ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن د بخښل نړیوال سازمان د آسیا څنګه د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو څنګه مسؤلې دربار هم په دې اړه خبرګون خوتلی وو او د متیولا ویسات د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په کوردنه بیا د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم د زده کړو د ودې او پرختیا په برخه کې د خغلی ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. خغلی کرزی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د متیولا ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولی او د د پوینا له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړي چې د نموړي د خوشکېدو لپاره له هیڅ ډول هڅې ډډه ونه کړي، بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا او د لپاره له دوی سره لازم مرستي او همکاري هم وکړي. اخو د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښین هم په دې اړه غږ پورته کړي او د د په خبره چې خپل سر نیونه باید ودرول شي. خغل پښتون په خپل فیسبوک باندې لیکلي د زده کړو او بشر حقوقو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د متیولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. مخکې لدی بیا د ماشومانو د تعلیم د حق فعال ملال یوسفزی په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبانو کلیوي خوانجونې خوانځیو ته تک منه کړي، د تعلیم اطلان هم نیسی. نوموړي هم د متیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه له طالبانو کړی د لتیرو درې ورځې راهیسې چې خغلی ویسا د طالبانو له لوري نیول شوی دی. پاړې ګڼ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه خودل شوی دی. طالبانو د رسول پارسي د نیول پاړه څه نه دی ویلي، خو د ویسا پاړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی د مشکوک کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د خپل څورې ډول ځینې غونډې جوړولې، بل دې چې د د په وینا مقامات په جریان کې واچوي. داسې اقدامات یې درلودل چې د پارون کې بولي او وایي د همدغه اقداماتو د څېړلو لپاره د توقف شوی دی. متیولا ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې لزده کړو ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډېر شمېر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیل لمنونو له امله پکې خوانځي تړلي او سفرونه وکړل، ګرځنده خوانځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپل ماشومانو سبق ووایي. نوموړی په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم غږ پورته کړ او په دې تړاو یې له بیلابیل ولایتونو د ولسی خلکو سره ولیدل چې طالبان حکومت له مشرانو سره د خبرو لپاره د ستونزه هوار کړی.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ماتیولا ویسا نیول کېدو ته بهرنی او کورنی خبرګونونه موږ سره شریک کړه. همدې موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې مخکې تلاش سه بشاره وکړه د طالبانو ویاند زده رادیو ته ویلي دي چې ماتیولا ویسا د دې لپاره نیول شوی د چیزنی مشکوکې کړنی تر سره کولې. همدا پوښتنه مو کړه د ماتیولا ویسا د ورور اتاولا ویسا نه کړی دا جزئیات په دې مرکه کې وره.
مر هر څه معلومات چې دي د دنیا سره چې لري د افغانانو سره شریک کړي دي. موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړي. دا نه یو حکومت سیاسي ډله ده، نه کوم وسواله ډله. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان مر دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړي ده، او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی. د دې په اړه دې د مشکوک اعلامیه دنیا ورکي، او اول دې ورکي چې د تعلیم حق غوښتل دا مشکوک دی.
ویسا سپ تاسو مخ کې احوال نو درکل شوی چې راشه یو د خپل کړنو په اړه وضاحت ورکړي.
دې مثلا وشي چې یو معلوم ادرس راغلی دی مرته خبر راکړي، یو معلوم ادرس دی ووایي، زنګ دی وشي چې معلوم ادرس زنګ والی دی، یو معلومه اداره دی وشي داغه دی استخبارات وشي چې مثلا موږ داغه خبر درکړي دی ته نه راغلی. د دې کمی ادارې ویل دي چې موږ دی ورغلی، مګر داسې نه چې دی ووایي چې دی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دی کمی پیسې ورکي. دا یو څو کسان دی، یو ګروپ دی. اوس دی خپل ناوړه عمل چې کم دی، ظالمانه عمل چې دی، د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی، په غلطه لار دا دی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب، د طالبانو د حکومت زینو پلویانو د متیولا ویسا زینی عکسونه خبره کړی او ویلي دي چې دا عکسونه ښیي چې ښاغلی ویسا بل هدف درلود.
ټول هغه عکسونه چې دی شیر دا موږ پر میډیا مخکې لمخ شیر کړی، دا دی لیدل دي دا موږ مخکې لمخ شیر اول. موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول، دا زموږ حق دی په حقوقو کې. دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لاره د دنیا سره وګورو. کوم چا
تاسو د ماتیولا ویسا د ورور خبري واوریدلی چې ویلي د هغوی هیڅ ډول کړنی مشکوک نه دی او هغوی کوم سیاسي ډله نه ده. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکو قریب الرحمن شهاب هم را سره مل شوی دی. شاب سیم تاسو ستړي مشي بخیر اغلی. تاسو ته وایي چې ستاسو په آن باندې ولی طالبان په دې رستیو کې د زده کړو په وړاندې دومره حساس شوی دی، او حتی هغه کسان چې حتی په سولیز ډول باندې کمپاین کوي هغوی نیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. دغه ورسته موضوع تر اوسه واضح نه ده چې آیا د زده کړو د فعالیت په اساس باندې ښاغلی ماتیولا ویسا نیول شوی او که طالبان څه نور ملاحظات لري. ولې په مجموع کې د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ځینو مشرانو نظر تاسو به تیره شپه د عباس ستانکزي خبرې هم اوریدلی چې په دوبۍ کې په یوه کنسلګرۍ کې وویل چې یوازې 2% طالبان یا د طالبانو مشران ښایي د زده کړو په اړه ځینې ملاحظات ولري، او 90% پلویان دي. نو دغه ټوله قضیه چې اوس راڅرخي دا د 2% خلکو نظر دی، او هغه نظر د افغانستان په جغرافیا او د افغانستان په خلکو باندې فعلا حاکم دی. ولی د متیولا د ویسا د قضیه په اړه باندې ډېرې پوښتنې شته له خلکو سره چې هغه باید وړاندې له دې چې د نیولو اقدام شوی وای هغه باید ځواب شوی وای. زما هدف دا دی چې انسانان په انساني ټولنه کې او مسلمانان په اسلامي ټولنه کې ځینې حقوق لري، د ازادۍ حق لري، د نظر حق لري، ډېر نور حقونه دي چې هغه باید تامین وي. دا سلبول باید یو معجه دلیل او اساس ولري او یو بیس ولري، او په دغسې حالاتو کې لکه افغانستان چې اوس پکې قرار لري دغسې اقدام چې له وړاندې په اړه باندې وضاحت نه وي او بیا د حکومت له ادرسه یو مشخص پیغام نه وي. تاسو ته به معلومه وي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت پر رسمي شکل نظر ورکړي، د دوی ټول ټیټ پوړي او جګ پوړي مسؤلین په یو چا د مجرم اطلاق کوي، چې دا پخپله د پوښتنې وړ مسله ده. یعنی هر سړی نه باید قاضي اوسېږي. یو یو جرم درې مرحلې لري. اول مرحله د ادعا په حد کې یو څه وي، دویمه برخه بیا د تورن وي چې په یو چا باندې تور لګیږي، او دا تور رسما د یو نه هاد لوري لګيږي او دریم بحث بیا
نو شهاب سره ټول په دې باندې خبرې وکړو اوس دغه ډول برخورد چې دوی کوي تاسو یادونه وکړه همدارنګه د متیولاوي سورور میادونه کړی دا چې د دوی حق ته په ټوله کې داسې یو ډول برخورد دی او دیو چا سره چې هغه د تعلیم لپاره کار کوي په ټوله کې څه معنی رسوي هغه کسانو ته چې هغه غواړي آینده کې داسې غږ پورته کړي یا د زده کړې لپاره کمپاین وکړي هغه ته دا څه پیغام رسوي
اول بحث خدا دی چې د حکومت که یو څوک ځان حکومت بولی او حکومتي او دولتي دیغه او د یو نامعلوم ادرس ترمنځ باید توپیر موجودی حکومتونه له شک پرته د دلیل چې وړاندې کوي چې حق لري له افرادو نه په ځینو مسایلو کې پوښتنې وکړي والي هغه خپل شرایط او قوانین لري نو زه وایم چې اول د حکومت او د ځینو نامعلوم ادرسونو د کړنو ترمنځ باید تفاوت موجودی باید واضح اعلامیه صادره شوې وای اگر جرم یا 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 ادعا یا تور هر څه چې دوی ګولی هغه باید کې واضح شوی وای او د دې پیغام دادی چې په دې سره په خلک ناهیلی شي او د یو ناسم پیغام دنیا ته هم ورکړ کما چې ولا ویسا په هر ادعا په اساس باندې نیول شوی وو ولې په نړۍ کې نکاس تاسو مونږ چې ګواکي دا د زده کړو پلوی وو او طالبان د زده کړو مخالف دي او دوی هیڅوک نه غواړي چې د زده کړو د دوام لپاره مبارزه وکړي یعنی د یو منفي تصویر ایجاد کړي طالبانو په دې کار سره د ګټې پر ځای
وخت کم ده کپلم کې د امرته وي وخت مکم ده اې د دې امکان شته چې د نړیوالو فشارونو پر طالبانو باندې او تاسو کې امت یو لاره خوشي کی
زه دا دایم چې متیولاوی صاحب خوشی کیږي او هغه به بیرته راځي هغه پښتني مسایل چې طالبان لري هغه به پای ته رسیږي او نه یوازې نړیوالو بلکې د افغانانو غږ او پښتني هم اغیز لري او فکر نه کوم چې دونه لویه مسله دی دا لکه څومره چې یعنی کاس ورکل شو یا اوس هم هغه کیږي نکاسیږي نو زه دا دایم چې متیولاوی صاحب را خوشی کیږي چې دغه مبارزه د علم لپاره انداسه
ده چاروشنونکي قریب الرحمن شهاب او چې د متیولاوی صاحب نوویل کېدو په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو به هم افغانستان کې پاتې کیږو په پلازمینه کابل کې د بوټانو غندون کې ټولنه وایي په تیر دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچه 50 سلنه راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولای دي په همدې موضوع سره همین هیواد پاسډیو کې وصل شوې هیواد سپ سټډي مشي تاسو راته وایي دغه کسانو سره مو چې خبرې کړي چې د بوټانو غندلو فابریکې درلودله دوی پاسل کې لڅ نه شکایت درلوده ولې د بوټانو د غندلو تولید دومره رقم شوی
مننه سلامونه تاسو او ټول لیدونکو او ریدونکو ته په کابل کې د بوټانو او چپلۍ او د وی فابریکې خوان فیروز خان نصری وایي چې د تیرو دوه کلونو په پرتله د دوی د تولید کچه 50 سلنه کم شوې او مسلکي کارکونکي هم ورنکلي نو موري د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وایي چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمیدو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نه ملاتړ او له کورنۍ او تولیداتو د خلکو کم استفاده ده هغه وایي
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي چې یعنی سرپایي اصلا بخي تولید نه لرو فعلاً بوتان او چپلی بوت ډیر کم تولید لرو کچیرته د مونږ خلک او د مونږ دولت مونږ کارخانه‌داران سره همکار و نو سیګنو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخت
ښاغلی نصری له حکومت او همدا ډول له خلکو څخه غواړي چې له وطني تولیداتو څخه ملاتړ وکړي او د بهرنیو بوتونو او سپلایو پر ځای د افغانستان خپل تولید واخلي همدا ډول په پلازمین کې پلازمین کابل کې د بوټانو د غندلو د ویټولنې مسول محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې وړې لوی او متوسطې فابریکې په روسیې کې تړل شوې او کارکونکي بهر تللي هغه وایي
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې لشپک 115 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وي لبد مرغ اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمی فابریکې پاتې دي زیاتره فابریکې تړل شوې او کارګران له هیواد وتلې دي
خغلی جامی وای چې دوی یو نیم کال مخکې د طالبان حکومت ته یو تر هسپارلې و چې په کې د بوتانو او چپلۍ او د غندلو لسنات څخه ملاتړ وشي خو هغه وایي تر اوسه پورې یادې طرحې ته هیڅ توجه نه ده شوې خو د طالبانو حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان وایي چې دوی له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي خو د دې وزارت ویان ښاغلی عبدالسلام جواد په مشخص ډول د بوتونو او چپلۍ او د صنعت په اړه چې اوس یې وضعیت بدلوري تر روان دی څه نه دی ویلي مننه
ډیر زیاته مننه کور ودان همایون هیواد و چې په پلازمینه کابل کې د بوټونو د ګنډلو د تولید پر کمیدو موږ سره جزئیات شریک کړل. دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
وس بهم یو نړیواله مسله راوخلو. د اوکرين پوز د دې هواد څخه ختیځ کې پر بخموت او یوشمیر نورو خارونو د روسیې د لسګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. نوریاس نوری سره پاسډیو کې وصل شوی. نوری صاحب ستړی مشي په خیر اغلی کې تاثیر ته دغه حمله چې پر په ختیځ کې پر بخموت خار شوی جزئیات راکړي.
د اوکرين پوز نن ول د اوکرين مدافعانو پر بخموت خر د روسي د نوې حمله مخني ولده. د اوکرين د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویل چې دښمن پر بخموت خر بریدونو ته دوام ورکړي. خو د اوکرين مدافعانو په میړانه د دې خر دفاع کړی او د دښمن د ډیرو حمله مخني ولده. پوز ویلي په تیرو 40 ساعتونو کې پر بخموت او نورو اف دیفکا ماریان کاولیمین دښمن و 50 حمله شند کړی شوی دی. پاوز هم دارنګ ویلی چې روسي ځواکونه تر دې یو ورځ مخکې د جبهې د لومړي کرښې پر سیمو اتلس هوایی درې توغندوی او 50 راکټي بریدونه تر سره کړی دي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې دا ګرانه ده چې دغه ادعا او دغه معلومات په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې هم د روسي ځواکونو پر دغه بریدونو سربیره چارواکو د غراز اپ جنوب کې د خرسون پر سیمه هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د سیمه چارواکو ویلي چې په دغه بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. البته فریده جان له دغه بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ټینګار کړی دی چې اوکراین باید په هر بیه چې وي بخموت وساتي او خبرداري ورکړي چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې د ده په خبره یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زلنسکی له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې دغه راز وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. چین او ایران هماغه دوه هیوادونه دي چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د موسکو کلک ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. بلې فریده جان،
ډېر زیاته مننه کور ودان. نوریاس نوری و چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات هم را سره شریک کړ. اوس به هم د سپورت نړۍ ته ورشو. بختیار ساحل هم را سره سټډیو کې مل شوی دی. ساحل سیب تاسیم ستړي مشه په خیر اغله. تاسو ته وایي د سپورت په نړۍ کې تازه خبرونه سدي.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کیږي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو ور بیا د شلوریزو سیالیو د توپاچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. دغه ترڅنګ بل د پام وړ پرمختګ چې کړی هغه فضل حق فاروقي کړی او هغه دریم مقام ته رسیدلی دی. دغه راز مجیب الرحمن بیا اتم مقام خپل کړی. مجیب الرحمن تر دې وړاندې په لسم مقام کې وو او فضل حق فاروقي په لسو غوره توپاچونکو کې ځای نه درلود. وروسته لاغې چې افغان لوبډلې د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ دوه یو ګټله، د لوبغاړو په درجه بندۍ کې هم تغییر راغی او بالخصوص د افغانستان توپاچونکو په یاد لوبلړۍ کې ډیره ښه توپاچونه وکړه او دغه مقامونو ته ځانونه ورسول. راشد خان له خپل سیال چې د سریلانکا ساوکا توپاچونکو حسرنګا د 15 نمرې مخکې ده او بیا د فضل حق فاروقي او حسرنګا ترمنځ یوازې د 3 نمرو فاصله ده. بل لوري بیا دغه درجه بندۍ په توپوهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان لوبغاړی په لس غوره لوبغاړو کې نشته. یوازنی افغان لوبغاړی چې په دغه مقام کې ځای لري، په اتلسم مقام کې ځای لري، هغه رحمان الله ګربز ده. او محمد نبی ساحل بیا د آل راونډرانو په قطار کې په دریم مقام کې لا هم پاتې ده. د ویلو د چې د لوبډلو تازه درجه بندي لا نه ده اعلان شوی، او افغانستان د شلوریزو سیالیو په درجه بندۍ کې اوس محل لسم مقام لري. اخوا بیا تیر ورځ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا وګټله، او د دې سیالیو په لوبې ته لار پیدا کړه. د سریلانکا لوبډلې په ورستي اور کې د شپږ منډو ته اړتیا درلوده، خو دوی خپل دواړه وکټې له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې له مخکې تک هم پاتې شول. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکله، او چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې جوړې کړې. د افغانستان لوبډل مشر نومان شاه سلیزه وهله، هغه یو سل شپاړس منډې وکړې. سهیل خان او محمد هارون بیا نیمه سلیزه جوړې کړې وې. سریلانکا د لوبې ورسته یا ور پورې دوی لوبه تر سره کړه، خو لوبه ونه ګټله. د دوی لوبډل مشر هم سلیزه وهله، یو سل سلویخ منډې وکړې. په دې لوبه کې بل د پرمختګ او د پام وړ خبره دا و چې یو ور بیا کینلاش سي چټک توپچون کې بشیر احمد و لوبغاړي وسوځول، هغه تر دې وړاندې هم سیالیو کې خلو بيدلې. او دغه راز دواړه د دین وروسته به بنگلاديش او افغانستان د مارچ په 13 نیټه یعنی سبا د درې اړخیزو سیالیو پایلو به ولوبوي، او ګټونکو لوبډله به بیا جام ګټي. او تر دې سیالي وروسته به د افغانستان کم عمر لوبډله له سریلانکا سره دوه نور یو ورځنۍ لوبي په روانه میاشت کې تر سره کوي.
ډېره مننه ساحل صاحب کور مودان ژوندی اوسئ چې د سپورت له ډګره مو هم خبر کړو. همدارنګه باید یوه یادونه وکړم چې تاسې د متی الله ویسا د ورور مرکب په ازادي راډیو په مجله کې نوې اورېدلې کولی شئ. د ازادي راډیو ویب پاڼه او بیا هم د ازادي راډیو فیسبوک ته ورشئ، هلته دغه مرکب په مکمل ډول باندې واورئ. همدارنګه د خبرونو راپورونو لپاره هم تاسې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه چپاتې ازادي راډیو .com دې ته ورشئ. د خبري مجلې روسته برخه تر رسیدلی په دې برخه کې ورزو ژوند پروژه کې چې په دې برخه کې تاسو مخته ځنګړي پیغامونه را لګي، ورزو دغه پیغام سره ورو او پم دې سره هم از موږ دغه مخمنې خبری مجله پای تر رسیدي. د دې روسته از موږ د خبرونه پیلېږي. په تمه یو چې تاسو از موږ خبرونه واوري په مخه مخه.
ژوند په روژه کې
نوم می نصیر الله جلال دی، د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګرهار د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې می کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات هلې ځلې می کړې دي. د سرکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره می تقریبا 14 کلنه کاری تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خود رحمتونو او برکتونو میاشته، ډیر زیات خوشحالی. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده، څوک چې په څه شي په څو باندې خرڅوي بس خپل خوښه ده. نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه. ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانمه، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله. بس زه به همداسې تیرېدم روان بوم، بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخیر چې یو طرف ته شم، ماته وی څنګه وای دا غوګونو خو دې کار کوي که نه کوي؟ مار غوګونو خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه نشته تا غو صحیح دار څه وای، خو جب کې مې څه نشته څه وکړو. دا کار وی خو سړی هر څه کولی شي چې واخلي. همدارنګه دسترخوان رنګ هم بیخي خراب ده. پخوا به دسترخوان به رنګین وو، هر قسم میوې به وې، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله، بس ګډه به هم روژه ماتې کول. اوس چاته غږ هم نشو کولی، ځکه چې بس دسترخوان رنګ نو بیرنګ دی. د حکومت نه مې هم دا توقع کوم چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي، او نرخونه چې دی منظم وساتي، ځکه خلک ډېر زیات غریب دي، بیچاره ګان دي. ولا یو قصه غوندې به چې لنډ وکړمه. یو دوکان مخې ته ولاړم، نو یو کس راغه دکاندار ته ویل چې ماما مات یو کیلو اوړه راکا. نو زه خو ډیر زیات د وجود مې سه اورګ دي ده پختنه مې ونه شو کولای چې ته ماما دا یو کیلو اوړه باندې شي کوي. کله چې دا سړی لاړه بیا دکاندار خواته لاړه مول دا سړی یو کیلو اوړه باندې څه کولم. هغه راته ویل چې دی پنځه کسه کور کې فامیل لري همدا یو کیلو اوړه وړي او سلیری سات بعد بیا راځي یو کیلو بل اخلي. داسې حالت کې یو بس نو دا بازار کې ګرځېدل هم راته خوند نه راکوي.